سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پایل په خبرونو کو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ خان جنرال کوزی پروند ازادي اروپا مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په څکم څلور زره کانټینر مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي
په دې څکم څلور زره کانټینر کې څلور سو داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې وو هغه به راتلون کې خبرې به پکېږي هغه پاتې دي اوس فعلاً په دې فیصله کې نه دي متبقي دغه درې درې نیم زره کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس فیصد محصول باندې په اشارو کې ورته اشاره شوې وه هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته وځي
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کنټینرونه بند پاتې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاکو اوبو د مینځلو وسایلو د غراز روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري په دوام کې ویل شوی چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسان بشری مرستو ته اړ ایستل د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته اته د یو په وړاندې ماتې ورکړه د فوټبال د 2018 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایی لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریا باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي څېړونکي وایي سوریا کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریا باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریا باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول او دغه شواهدو خوندیتوب یقیني کړی کانادا او هالند هم د عدالت لپاره نړیوالې محکمې په بیړنۍ ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي اسوشیتد پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 نور کسان ټپیان شوي د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اورلګیدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو پرم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پرون وویل کینیا ته د 980 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې سطحې سره مخامخ دی بې ساري وچکالۍ کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه هیواد اغیز کړي کینیا چې د وګړو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي د جون میاشتې تر پایې د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسېده رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندیښنه خولی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کابله ښایي په ځانګړي ډول په راستنو شوو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شوو سره یې مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بېلابېلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي، په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای سي ولکه راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,200,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن. پروگرام
په زرګونه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرامه لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیون کسان ژوندي پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج سویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهېږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یې رهبري کوي د ښځو او نجونو د بېلابېلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړې دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې تر 1 دېرشمې دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د روانې نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او له دې هېواده د جبري استنې د بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې او دا یې د نړیوالو ژمنو نقص بللې. دغه سازمان تیره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې لامل یې د کورنیو غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیري له یو بل جلا شوي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د آزادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امینیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امینیسټي انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هیواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نور هغه ازادي راډیو ته وویل،
تر دې پورې چې مونږ یې دومره پرې نه خودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، مونږ دوکانونه او پیسې باندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغې ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو. مونږ خپل کاروبارونه هم واخیستو، مال دولت هم رانه واخیستو. اوس د خپل دولت نه د خپلو خلکو نه مې دا غوښتنه ده، باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاسنیوی وشي او مونږ ته داسې زمینې برابرې شي چې مونږ د هغې څخه استفاده وکړو تر څو زموږ ژوند زندگی جوړه شي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د پاکستاني پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا وړتو کې نشي رانیولی. په پینډی کې میشتي یوې افغاني نوریې ازادي راډیو ته وویل،
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو او دلته دوی هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هیوادونو غندلې، خو پاکستان له دې هیواده د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه په خپله پریکړه ټینګار کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانتینرونه له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری کانتینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوي او د استفادې وړ نه دي. د امرستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې یو مسؤول وایي له دې امله هره ورځ افغان سوداګرو ته نږدې یو میلیون ډالر زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې د یو چارواکي خانجان الکوزي په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3.5 زره دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر بزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرې چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي رادیو ته وویل په یادو کانټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو دوه میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران له همدې ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپل هم کانټینر پکې ساري دي او د ډیرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډیر کانټینر یې ساري. تقریبا 3,400 کانټینر خوښه کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي او نو پاکستان هیواد څخه موږ هیله ده چې دوی په هغه زاړه طرزالعمل باندې دا کانټینر ته اجازه ورکړي چې دا راشي ملک ته. سره مالونه په دې کې خوراکي مواد دي چې د خرابېږي او اکثر ځینې خراب شوي دي، ځینې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په ملیاردونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نوموړی وایي په دې کانټینرونو کې غوړي، تور چای، شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وایي له یوې خوا پر یادو کانټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیه راځي او تر څنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګریز توکي تور لیست ته اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او حاجی عزت الله
دوی د مالیې په نامه لس فیصد هلته غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانین سرسار نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دې برخه کې توان شته ځکه دغه لاره هغه کوم ترانزیتي ټیک چې دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دی چې هره ورځ پر یوه کنټینر باندې د $500 څه نیولې بیا در $150 در $200 پورې پر دې باندې پر ډې هره ورځ جرمانا د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غبې جلا دي غبې جلا دي. په دې کې تقریبا ته خپل حساب ورته وکړه چې $1,000,000 په دې کې موږ ملي تجارانو زموږ ولسو ته خساره رسېدلې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوري زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای سي او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخامخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل ملمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي. اوریدونکو زموږ ملمنې اغلی نظیفه احمد شاهی او اغلی فروزان داود زیدی د دې ترڅنګ اغلی لطیفه خورم هم لمر سره وصل سوي ده. تاسو درو سره څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی خورم اول پښتنه بس تاسو څخه وکړم، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بد سترګه ګوري؟
مننه کوم. سلام نوونی کې هله وړاندې کوم تاسو د تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو د هله د چجراو روغ اوسئ. په افغاني ټولنه کې نو دا ډېره ښه پوښتنه ده، ډېر ښه بحث دی. په ډېر بخښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیولو. طلاق یو ډېره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي، البته افغانانو ته، او ډېر په سپک نظر هغو چا ته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی و ډېره جدي او ډېره پرمفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله هغه کورنۍ چې خپلې لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص دی ستاسو البته د خواستګارۍ دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده؟ یا د هلک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او که نه؟ خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د هلک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، ویدا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهېږي. نو کله چې د محترمې کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځته راشي؟ هېڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي، دا یې نامزده کړې وي، د دې کوژده شوې وي، هلک خبر نه وي، هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي، د دې کوژده کړې وي. نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی، چې د محترمو کورنۍ نظم هیله هم ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوي، هغه خپل لور خپل خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي. او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دوی یو بل لیدلی نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوې، یا د هلک بې سواده وي، د جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هیڅ کله تفاهم ته نشي رسېدلی. کله چې دوی دا کوژده کوي، باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنی د ژوند سویه د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي. نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي چا ته چې ورکوي د هغو د ژوند سطحه باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه، آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه د ژوند سطحه موږ سره برابره ده او که نه. خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلانی هلک ته یې نو کوژده وکړه عادي، دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، ښه ژوند ولري، نو دا یو ښه ماشوم ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي او هېڅ کله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پېښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله هم دوی کوژده شي، دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنۍ شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي، دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو، موږ یې اورو، یعنی ډېره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو د کوژدې وخت تېر شي، تاسو واده وکړئ. نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ، ورته وایي چې نه، ستاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو صبر وکړئ، ستاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجرد دي په نامزاده کې دی تفاهم ته نشي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه، تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي. نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه د هغو اړیکې خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولی، هغه د ژوند طریقه سمه منظم به مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي. هغوی ته د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم هم منځ ته راشي، نو هغه یا به یې مور طرف ته کش کوي او یا پلار، نشي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وسات. نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، هلک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې البته د شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته اوکې ورکړي، بعد دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بله مننه ډیره اغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی داوودزی، ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه د اغلی خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغو لاملونو خبرې وکړې چې ولې طلاق رامنځته کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسي سره وړلی، خو کورنۍ ورباندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي او تریخوالی واوړي یا نتیجه یې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سي او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل له کومو دلایلو له کبله دی په افغان ټولنه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته محترم او میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامې چې مونږ تحقیق پرې کړی دی، په ډېرې خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې اکي چې مونږ اصول د شریعت په اساس دي، اما بدبخته دانه چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډیر حاکم دي. دغه مسائل چې تاسو ویل البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي نو شاید دغه ناخوالې دغه مشکلات هیڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران چې طلاق د خدای پاک نه دی خوښو دا فرزند جلی او هلک د دې دپاره چې دا یو افغاني ننګ دی دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کړي اما طلاق وانخلي. البته اسلام ته که مونږ راشو شریعت ته راشو نو شریعت انسان دپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې دي او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په هکله فکر کړی او د هغې په اساس باندې مونږ د آیت تو حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډېر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بنده باید عملي کې نظر په ضرورت د وخت چې یو قصاص دی یو طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړې چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بېرته بیا دا هم ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنا چې یعنې که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زمونږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی د مونږ نه شو ویل چې نشته یا کم دی د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې مونږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي البته که ووایم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هماغه شکل باندې ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوئ یا د هلک دپاره انتخابوئ حوالین شرط په هغې کې هغه باید همکف وي د هغوی باید فامیلونه همکف وي هغوی باید خپله همکف وي همکف په دې معنی چې د هغوی سطح سره برابر وي د سینی لحاظه د تعلیمي لحاظه د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه حتی د سیرې لحاظه حتی کوم عیبونه چې انسان لري مثلا لنډه دي مثلا کڼه دي دغه پیم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړی چې هغوی کولی شي کومه جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چېرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی یا یو تعداد خلک د دې دینه بيخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لاري ناسم لاري دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده اکثرا نیت سکیږي چې جلې الګ سره څنګه چې مخخور مرته اشاره وکړه خبر نه تصمیم نیول کیږي یا بعض حالات کې جلې او الګ سره راضي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کیږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو کته ټول مسائل ته مونږ فکر وکړو د ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغانی جامعه که عام شوی دی او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوی دی او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره ووایم چې شرعي جنبه هم ورکوي چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې مونږ تاسو ښه بېلګې وینو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې ساحه د کار محدوده شوه زیاترین فامیلونه دې ته اخ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کیږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید ادامه ورکړي ولیکي چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه په نجونو والکانو کې مونږ دا قضايا لرو او دا تقریبا ویل شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. زما موضوع دا ده چې افغانی ټولنه کې ځوان ته جلی علاقه اصلا حق نه ورکول کیږي چې دا خپل خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنی چې هغوی قلبا باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي، اما په افغانی ټولنه کې حتی جلی د دې حق نه لري چې خپل په نکاح کې او یا نه وایي. فقط هماغه شاهدان ورسره ځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي، هغه دانو که هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي او دا حتی عقد دې نه لري چې وایي چې ما وکیل د مهر څوک دی. هماغه څوک چې فامیل پې تحمیلي، هماغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه هغه هماغه وایي، اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، دا ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هر ورځ په تیریدو د زیاتیږي علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ده چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې څه کې پخوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، سوچ د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګریوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېر اغلې داودزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې درېمه میلمنه اغلې ګلالۍ صافی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته، ځکه زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوی یم، په دې بحثونه تر اوسه شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولد دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې من سره راځي چې خپل منځ کې جوړ جړی نشي کولی یا دا چې مشکلات جوړیږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي دی چې بررسی شي، خل فکر کوي چې خدا نخواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او که داسې نه ممکن دو نفره یو بل سره ونشي کولی یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري یا دا چې کوم خدا نخواسته عقاقا کوم مشکل لري، طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما چې ویلې دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق فرض ده، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دی چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لاره خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه مثلا د شرط د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسفانه اما په زه بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي ماشوم محرومه دی، یا مور د محبت محرومه کېږي یا د پلار د محبت محرومه کېږي، او په ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخکې تللي هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستلی شي، اما رواني نگانه دی د مشکلات سره کله کله لاس پنجه یعنی نرمی. په افغانستان کې متاسفانه د څنګ د دې چې څوک په شریعت نه پوهېږي، اما ډېر هر شي ته یعنی د
شریعت په سترګه په دا رقم ګوري په دې چې پال کې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي. په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفرو ترمنځ کېږي اول باید د دواړو په رضایت وسیږي، چې معمولا دا رضایت ډېر څرګند اوسېږي. بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه یو ښه نارینه نه اوسي، یعنې ښځه هلته کولو کې، یعنې ښځه جوبله کې، یعنې بیا هم افغانستان کې داسې یو سنت دی یا داسې یو رواج دی چې ښځه باید تحمل وکړي. متاسفانه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه اوسي، ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه. اما د دې لپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي، د ښځه ټول رنجونه تحملوي او د هماغه رنګ سره د ژوند کوي او هماغه رقم ماشومان روزي. بله خبر دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات د دې دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هېڅ تضمین نه دی، هېڅ تضمین نه دی. او هغه ښځې چې مجبوره هم دي چې باید طلاق واخلي، دې لپاره چې نشي کولی په آینده کې خپل روزګار مخته یوسي، مجبوره دي چې همدغه بد حالت دمده د ښځو میړه ترمنځ هغه بد حالت تعامل کړي، یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کړي، اما د طلاق اخیستلو نه یا د تفریق اخیستلو نه اجتناب وکړي. چې په دې کې تراته فیګوري چې یو ښځه یو مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی، هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي، د هغه مهر نه هغه هم محرومېږي. او که فرزند نارینه هغه طلاق کړي، هغې څنګه چې هغه مهریه کې لږ اوسېږي، هغې سره نشي کولی ژوند وکړي. شرایط بالکل نامساعد دي، او ښځه په کور ناسته ده، د کار اجازه نه لري، د تحصیل اجازه نه لري. که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي، دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه، د قانون نه، زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي. کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راولي. یعنی زموږ خلک د دین نه، د قانون نه، رواج ته ډېر زیات علاقمندي ښيي، چې دا خپل د دې دی چې خلک زیاتره، یعنی که ووایم فهم د ژوند د قوانینو نه، د ژوند د اصولو نه ډېر لږ دی. نو ویل به شو چې زما په نظر طلاق یو ښه کار نه دی. معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري، ماشومان محرومه کېږي د هغه والدین د محبت نه، یعنی مور لري، پلار لري، اما والدین نه لري. نو دا اغېزې په ټولنه کې هم خله ده، اما په صورت چې ضرورت وسېږي، هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی، باید ورته فرض سترګو وګورو، او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر وشي. ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ وسېږي چې هغې باید طلاق شي، باید طلاق شي، دې ته باید موږ په سپکه ونه ګورو. اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي، هغې ته خلک په بده سترګه ګوري، یو داسې یوازې نشي کولی ژوند کولی. دوهمه خبره ده، او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي. د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای، او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اعضاء ګوري چې ته طلاق شوې یا ته میندې ورته په غوږ کې همېشه وایي چې په سپینو کالیو کې چې د کوره تللې وه، بېرته په سپین کفن کې باید د میړې د کوره ووځي. دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي، او دوی هغه حالات کې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي، دوی هم د دې نه صرف نظر کوي. تاسو ګورئ ډېر وقار دي چې ښځه حتی مایوبه کېږي د بهلو ټکولو نه، اما بیا هم چاته غږ نه کوي، بیا هم تعامل کوي، بیا هم په همغه کورنۍ کې ژوند کوي. دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده، خپل یو عاید نه لري، خپل یو ژوند نه لري، بل دا چې یو سکون نه لري، یو امنیت نه لري، چې یوازې اوسي کولی ژوند دی، چې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي. نو دا ټول رواجونه دي، دا ټول د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري، او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د میړه درېیم څلورم پنځم ښځه تعامل کړي، اما د طلاق نه وانه اخلي.
آغلی داودزی او آغلی لطیفه خورم او هم دراز آغلی گلالی صافی زموږ د خبرونې میلمنی دي. اوریدونکو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بستی خبرونې لپاره یو څو تبصری پریښې دي چې زه به تاسو ته ولولم. د شاغلی هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکي لیکلی دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو په رڼا کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بعضی فرهنګونو قرباني سوی ده، نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون په رڼا کې ترلاسه کړي. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېرې خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخیستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه موږ نه حق، هغه حق موږ نه اخیستی دی. البته د افغان نجونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی، هغه حق یې موږ نه اخیستی دی. نو موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکه؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنې ویلي چې دا نکاح ما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي، ځکه د جنې زړه نه دی، دا قبول نه دی، دا هلک دا نکاح د واده او د مراسم هر څه دا فسخ شول. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه ده، شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنیو ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې د خپل ځوان یا د خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو دا رشته غواړئ او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب د دې رشتې جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساسی تهداب کورنۍ تراجی کیږي، چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځه او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا ده چې حتی د کورنۍ نه، د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سن سال ته چې زموږ محترم خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنې او د هلک سن سال یعنی یو شان دی او کنه دی، یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي، د نیکه په ځای وي، خو پیسو ته کتلی وي، د خپل خور او لور یې ورته ورکړی وي، چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت، خلاف د اسلام کار دی چې د دینه جدي باید جلوګیری وشي. او بل دا چې دا د تعلیم مسله، کومې کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعات سره، د داسې مشکلات سره مخ دی، هغه د تعلیم نشتوالی دی، چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه، حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی. چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو، چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده، نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره، د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولای چې د خپل تحصیل مخکې یوسي، مجبوره ده یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان، زموږ د افغانستان خلک، یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دې ته د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي. ها کورنۍ چې
یعنی دا جنه او حالت چې د تهداب سم دی دی یعنی په خو خواته کړی دی دا دیو د بل د تحصیل د لحاظ د اقتصاد د لحاظ تربیه د لحاظ دا یو بل سره برابر دی د دې ماشومان هم سم راغلی دی هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالی سره د ژوند تیر کړی دی حتی د هغو په اولادونه یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې اوقته پاتې د هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی د هغو ژوند سم نه دی چې زما پلار دغه کار کړی دی زما مور دغه سختي تیره کړې ده ته به دا سختي تیروي چې اصلا هغه امکان نه لري یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده ته به یې تیروي یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی په دې شرایطو په دې سختي ته به دا تیروي چې د دوی زیان د کورنیو د دوه قومونو دا د مشترک ژوند دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسیږي نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده اسلام د جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي نو دا باید یو بل سره کینی البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري د اقتصاد لحاظ د ښایست لحاظ چې دا باید مسلمانه وي دا باید دیندار وي اقتصاد دې سم وي دا باید ښه روزل شوی وي په دې شرایطو برابر یو جنۍ وي نو هلک هم چنان خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی نو او ډیر اساسي موضوع چیرته ده چې کله یو جنۍ کوژده کیږي نو دې ته پوښتنه کوي ورته وایي چې دغه رشته راغلې دسته قبوله ده که نه نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو که چیرې دې جنۍ وایي چې نه نو په دې پورې سل خبرې کیږي په دې پورې تهمتونه کیږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري یا پس پک نظر دی ته قتل کیږي چې څنګه زموږ دارشته خو خاده دراغل او تاسو څنګه ویل چې نه نو څنګه چې وی دا جنۍ دا مجبور او مکلفه ده چې یعنی هر رشته چې وی چې د هلک به سواد وي دا یعنی خلک نه وی بد عمل وي خو چې د کورنۍ تراغ نو باید ورته وایي داس ما قبول دی او که قبول نه کوي چې دا بل څه سره رابطه لري دا خجنه نه ده نو څه خبرې دی پس کیږي زموږ داسې واجامه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې د موضوع ته ډېره توجه وکړي د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده د ژوند موضوع ده بیا مې د کورنۍ نه هیله ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي د خپل لور نه د خپل زوی نه د پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او کنه
بلې ډېر مننه اغلی خورم اغلی صافیت ستاسو رابطه له موږ سره مخکې قطه سو زبا اول ستاسو څخه پوښتنه وکم بیا به اغلی داود زی تاسو تراسم چون د اغلی صافی خبر په نیمه کې پاتې سو اغلی صافی تاسو تر دغه ځای پورې موږ ستاسو خبرې واورېدل چې تاسو ویل چې ناوړه دودونه د دې لامل کیږي چې په افغانستان غونډې ټولنه کې طلاق ته په بد سترګه وکتل سي او شذ چې طلاق اخلي هغه نسی کولای چې خپل ژوند بیا مخته بوزي ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره خامخ کیږي او همدار از ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي که تاسو نور څه ویل غواړي په دغه برخه کې مهرباني وکړئ
زه غواړم نو اضافه کوم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی څه د خځې د خوانه تقاضا وشي څه د نارینه د دوه انسانان کولی شي دوه ډېر شریف انسانان کولی شي او بل سره جوړ نه شي یعنی دا خبره ته چې خدای خواسته همیشه طلاق ده بعد خلکو کار ده دا خبر باید بالکل سر برته کو اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو متاسفانه طلاق ډېر زیات دی دلیل دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي دا نه دی دوی هم خپل مشکلات لري او بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي اول دا چې د دې یو حق دی چې یو د ژوند کې یو لیکي دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې ته طلاق مه اخله یا طلاق واخله دوم خبره چې دلته اسانه نه ده یعنی پرمختللې ټولنه کې اسانه خاطر چې طلاق نظر اخیستل کېږي دلیل دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابسته نه دي یعنی ډېر
ضرورت نه لري په افغانستان کې دا مثبت زه څوک نه تشو خام په افغانستان غونډه ټول نه کې چې باید من طلاق ډیر ساده خبر رسیږي نه ولی چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی که وخه زه طلاق شي نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده اول خو ټولنه ور باندې دغه د ناول ناوړو فکرونو د لعمله پې څه تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زه طلاق شي دوم دا چې هغه اقتصادي نظام وابسته ده یعنې یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي حکومت اطراف خصوصا فیلی حکومت اطراف هغه د ښځو امن کورونه یېورنه بېرته اخیستي شي یعنې ښځه دغونه ځای نه لري که ورباندې هر مصیبت راځي باید تحمل یې کړي بغیر د هغې نه یو مرجع نشته چې هغې ته مراجعه وکړي د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي خپل غمونه خپل مشکلات هغې سره شریک کړي متاسفانه هغه وزارت دغه یوازینی وزارت هم د ښځو مختار شوی دی د ښځو مرکزونه هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو یا همغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول یا داسې ترې دفاع کول هغه مرکزونه هم تړل شوي دي یعنې په دغسې یو ټولنه کې یوه ښځه باید څه وکړي زیاتر فکر کوم چې بېرته بهترین ځای دی چې همغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل وکړي بغیر د هغې نه هغه اصلاب نه لري تاسې ګوري په کلو کې مراجعه کوي ملک ته یا نه پوهېږم د کلي مشر ته هغه کلي مشر یعنې دغه یو ښځې غږ اوري هغه ښځه چې هغه هېڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا د هغې اثر لیدل کېږي نه معلومدار د هغې میرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبرات سودوي اما د ښځې خبرې په څوک غوږ نیسي هغه مراجع چې ښځه ورته باید مراجعه وکړي متاسفانه د ښځو په وخت هغه فعلي شرایطو کې تړل شوي دي ښځو ته اول پاتې دی چې هغه تحمل دی چې باید تحمل یې کړي یعنې فکر وکړي چې د ټولو رانجو سره د ټولو مصیبتو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل وکړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه د منل شوی خبر ده بل خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړي چې هغه هېڅ یو مرجع نه شي چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته دی چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی هغه ښځې خو ټولو ښځو باندې غږېږي نه معلوم ده مګر اتیا فیصد ښځې یې زیاتر ده اتیا زیاتر نه وي چې یو ښځې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاج وي خپل د کورنۍ احتیاج وي اما یو څو خلکو چې رایف شوي وو د امید ورته پیدا شوي هغې باندې لارې وتړل شي نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنو کې باید مونږ مقایسه هېڅ وخت د پرمختللو هېوادو د طلاق دودو سره ونه کړو ولې چې هلته ورته ضمانت موجود ده یو ښځه طلاق اخلي افغانستان کې اولین کار شتینه کوي هغې ماشومان ترې نه اخلي یعنې تاسې فکر کوي یوه مور خپل په هېڅ قیمت خپل ماشومان لرې کېدل تحملولی نه شي یعنې دا مصیبتونه موږ ته خوب یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه دی یعنې دا مصیبت کېدلی یعنې د ښځې طلاقېدل په افغانستان کې ښځه نه آراموي اول دا چې هغه واړه کمکي ماشومان ترې نه واخلي د مور مینه دغه ماشومان بیا داسې یو بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یوځای کېږي یعنې بغیر د دې چې هغه ښځه طلاقېږي آزادېږي او سره یو دښمن هم ډېرېږي حتی ماشومان ته داسې تربیه ورکول کېږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي تاسې فکر وکړئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي معلومدار معمولا هم خپله ښځه نه حاضرېږي چې طلاق واخلي که څه هر غم تېره شي بغیر دې چې ډېر خاص مسایلو پیسي دي چې ډېر زیات تاوتریخوالی ته کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي چې طلاق واخلي یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کېږي معلومدار سیاسي پښتوانی ښځه نه لري دا ټول مصیبتونه یو ځای کېږي او هغه بوج د طلاق ټول په ښځې باندې اوړي د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو داسې ګوري چې د اوه کلنۍ نه نهه کلنۍ نه شروع کېږي یو مور چې د یوه لور خپله په اوه کلنۍ کې یا خپل په نهه کلنۍ کې د لاسه ورکړي یو ځل په اوه کلنۍ کې خپل ځان نه بېلوي دا ډېر اسانه خبر نه دی یو افغاني ښځه ته یو شي یو مسلمانې ښځې ده اما متاسفانه دا حرکت یو قانون دی چې ورسره باید چلند وشي او همسې کېږي چې په افغانستان کښې په افغانستان کښې طلاق لږ دی نسبت په پیشرفته ټولنو کښې دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځه نو طلاق ډېر مهم شي او ښه مسله نه ده هېڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یوه لار رامخته نه شي چې مجبور که طلاق شي اما که ضرورت اوسېږي که مثلا یو ښځه دونه بدبخته اوسېږي چې سبا ته بېګا پورې جاړي بهتره دی چې خپله لاره د خپل د مېړې نه بېلګي
مننه ډیره اغلی صفی. بله ډیره مننه اغلی داودزی. استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې، او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وګالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکی به یې ښه نه وي، ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه سته چې لکه د دوی څخه د ښځو څخه کوچنیان اخیستل کیږي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي، هم او دوی نور داسې مرجع نه لري چې دوی هلته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي. ښځې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غوندې ټولنه کې له څه ډول خنډونو سره مخامخ کیږي؟ اغلی داودزی تاسو ته زما غږ درځي.
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله، افغاني ټولنه کې حتی ښځه د خاوند د طرفه هم طلاق کیږي، بیا هم دې ته نه یوازې چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په ډېره سپکه سترګه ورته کتل کیږي. او بله موضوع چې تاسو سوال وکړ چې دا د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولی شي خپل حق ترلاسه کړي، البته متاسف نه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله، عملته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب د دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو. په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د زیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلاتو سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیوي چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه او تعداد زیات و دوی ته په سپکه سترګه کتل کیدل، حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کیدلې. همداسې کرا شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله، نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و، ښځه په نه یوازې ده چې په بده سترګه کتل کېدل، که چیرې یو ښځه یو څه ځوانه وه یا حسینه وه نو د دې نه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې، چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کېدې چې ښځه هغه بدبختۍ ژوند ته بیا ترجیح ورکوله، اما نه داسې یو وضعیت ته. نو فعلي شرایطو کې هم ښځې باید ووایو چې هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، ځکه چې نن ورځ اصلا د دې جرأت نشي کولای چې عدلي او قضایي صحو ته لاړ شي، دوی د خپل حق غوښتنه وکړي او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي د هغه بیان کړي او د هغې غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي، ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په ځکه باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطب ښځې څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درک کړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیل د ښځې دپاره نه لرو. او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرات اخیستل شوی دی، اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینهوو د خوانه نیول کیږي نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي او ښځې هم داسې امکانات نه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی پای تر رسیدي. لخپل درې سرو ملمنو اغلی لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داوزی څخه ډیره مننه چې لمر سره غډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.